جریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول. په دې نشهیي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشهیي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړی شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشهیي موادو د قاچاقو په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورلا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشهیي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت ویان وید مایار د سور د میاشتې پر 1 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامه روغتیا له نشهیي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
راهکارهایې است که چطور بتوانیم معتادین بیشتره؟
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
لې اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د کورنی چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مزکی د کوکنارو لکړ څخه پاکی کړی دی.
من ما فکر نه میکنم چې کایش چندان بیاره بابا پشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وای دوی غواړي سلګونه بیا سرپنام او تاجن لوکچو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاص ما خوشیم رزیم به کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان دي.
د بدیل مشهد پروګرام پاړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سیوی دی ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ځي څنګه مرانه یې سر نن تړلې
سر می درد پتا و دماغ می بندی.
وس خبرونه د کوکنارو د اړول په موضوع باندې پیل کوو. په نوې شمسی کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې ده. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنی چارو وزارت په خوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نسی کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینی ولایتونو کې خپ پریمانه کوکنار کرل شوی او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې لیوی خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوی، نو لبلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنار واړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوی او له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتار ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د 1399 شمسی کال لپاره د کوکنار وړولو پلان جوړ کړی او د ملکی دو په حل کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکټار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلی معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین مرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامن سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
من ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر، به دلیل از اینکه
به عمومی ډول ز فکر نکوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. لا بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو لار هواره کړی ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید ذهن مال و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکټار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالت د موتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه بې سرپناه موتادین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په ښار کې د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه موتادین ژوند کوي. دوی وایي که دا موتادین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویرسته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متدین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د 6 میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابریږي. موږ هیله لرو چې د 6 میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 دېرش کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمند که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تا 320 بسترې دروختن کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیر پاملرنه وشي.
مریضا بشتره، امیر یکم بشتر کنه.
با په دې اړه د فارا ولایتي شورا غړی داد الله خان وایي چې د امیر روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسر یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فراه ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت امیر روغتیا ریاست غواړي 400 به سرپناه معتادین راټول او بیا روغتیایي مرکزونه ته یوسي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښ په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم شوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسې یاد کړئ، نونس خاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر و. نو بعد د نونس خال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته سو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نومو پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لتونې وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا بس بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفا کېدی. د بل خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو، او د پنبو کښت عموما د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت د سره نسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرل او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوی کامیابې تجربې موږ په خپل نوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هیڅ بزګر ضرورت نه درلودل چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاس چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدرو د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت، قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موجود هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهم موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه چې موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارتونو ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر وزارتونو پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارتونو ته توزیع شوی دي هغه د خاص مرض سره مخامخ شوی دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړی، او هغه مرض لپاره بیا دواوی یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړل، په هر نو فساد چې راوړل، وزارتونو د دې توان نه لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډیر لوی رول لوبوي. وزارتونو ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیاری په ارتباط باندې نه په بدلی معیشت کې غټ دمونه جوړ سول، د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اخر کې په ټول جهان کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د سلو مترو سره عمیق سانو سره اوبس، یا یو سلو پنځوس متره سره اوبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کېدای شي چې په ډېر لږ سرمایه ګذاري باندې دمونه جوړ کړو چې هغه وکولی شي د ځمکې چارج کې بېرته د ابیاری په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیزم شوی سیستم د اوبو ابیاری راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د اقل درې کاله څلور کاله د یو چا مځکه بېله کښت او بېله حاصل سره پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیاری چې د پیپو کې اوبه د تاکو بېخت ورکول کېږي دا تجربه کول. او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نه، ما په خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډېر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای شم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی و، په دې خاطر چې زما مځکه بیا اصلاحات پاتې شوی و. مګر درې کاله بعد څلور کاله بعد هغه وچ شول، هغه په دې خاطر زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلي. یا مثلا زه اوبه نه لرم چې مځکه په وکړم، د پل راته جوړ کړی دی. یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډېر موافق سیستم و چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول خپل د اوبو لارې بې پاکولې، او دا په ډېر ښه سیستم په ډېر خوشحالۍ دا کار کاوه. او اوس د هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي. اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدوران رانیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو قومندان وایي چې مثلا پنځوس بزګر زه درکوم چې پیسې ماته راکوه.
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرولو ته مخه نکي.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه اوبه دي. د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت که انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضې ساحات چې په ډېرو لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي یو دایمي اوبه ډېرې اوبه بزګرو ته او ډېرې مځکې خړوبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي. هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي. هغه په مابینځ کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي یو بل میکانیزم ورته جوړ کړي. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو ښه زیری. تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سوي دي ودی. ډیر زمیندار ډیر غټ زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځمکې په باغو باندې تبدیلې کړي. باوجود دې چې ستونزې ستا تجارت مسله مثلا د قندار د انارو مسله په تیر کال یو ډیر لو فاجعه.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. شاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګرو لومړیتوبونه او غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پوره پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسي نیولی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د زارو کاروان خپرونې ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هېښه پاته کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شوه. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بندی، ډوډۍ پخوم، څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږي، تا یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم، خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي.
پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو، په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. څنګه ماته پوډر را پیدا که ګنه بوسته کې مې وباسم؟
زه پوډر له کومه کمه، زه خو د پوډرو دوکانداره نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې دې زما پوډر ایسه غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشره اوس څه شوې؟ اوس مانې زهاره وکړمه.
زما پوډر ایسته چوي او زما په کار کې کار نه لري.
سړیه د پسې نسوار خو ما لیدلی دي، د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی، دا نسوار داسې سپین بخون غوندي دي. دا خاص ناسی نسوار دی، دا ځای نه پیدا کېږي او په ډېرو پیسو مې رانیولي دي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې، همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده، اوس دستي به یې امتحان کړم.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینه دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګ سي؟
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه، خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکم، بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي. بس یوازې ده ته معلوم دي او بیل د نسوارو ماته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم، زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی، زه پوډري شوې یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډرې شوې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.